السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام د خره خلاص تویم وړاندې به 15 دقیقې پښتو موسیقي پروګرام خپور شي خو په لومړی 15 دقیقو کې مهم مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان اعلان کړی شي د کال جنوري تر 15 به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. دا مو د سر موضوع ده خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازنۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازنۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سېشنبې په ورځ د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغو کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له ستیت د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسیدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخوندزاده دغه انتقاد د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
د هلمند د جرنالستانو ښه سړی زموږ د هلمند د ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسوه. چا یې پوښتنه وکړل؟ چا یې پوښتنه وکړه چې د خبریانو دا زموږ هغه د هلمند ژبه دا چا ووژله؟ هیچا یې پوښتنه ولا کړې. د اولاد پوښتنه چا وکړل؟
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12 په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بام په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي خو روسیا او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مساویدې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بستې یوه برخه ده چې روان اوړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو او له مخې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مساویده کې راغلي چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي، خو یوه استثنا پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمتری میدودف چې له 2008 څخه 2014 کال پورې واکمنۍ کړي، دی هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی. او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثناء ټولو د نومبر په 14 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د څارنې یو پلان شوي مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونی لروسی سره په آذربایجان کې دیو ګټ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر په شپږونیزو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم راځو د پروګرام لومړی او مهم مطلب ته. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان بیګا اعلان کړی چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راښکته کړي. دا پریکړه به د 2021 کال د جنوري تر 15 تطبیقیږي. دغې نیټې ته تر 2 میاشتو لږ څه زیاته موده پاتې ده. د افغانستان چارواکو تر اوسه پورې د امریکا د دغې تازه پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې افغانستان د تروریزم له ګواښ سره مخ ده. په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات د 2021 کال د جنوري تر نیمه پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکموي. تمه د دا اقدام د 2021 کال د جنوري تر 20 نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کوي تر سره سي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه نا وخت وویل چې په عراق کې به هم 1500 عسكر بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم سي. د میلر په خبره د پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره منعکسوي. د شغلي ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کوي. اوبراین تیره شپه وویل
سوشه به دمخه د دفاع سرپرست وزیر میلر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ. د 2021 کال د جنوري 15مه دواړو هیوادونو کې امریکایي سرتیر 2500 ته راکم شو. دا سرتیر به زموږ د سفارتونو او د متحده ایالاتو د حکومت له نورو ادارو چې په دې هیوادونو کې مهم کارونه کوي دفاع وکړي. دوی به زموږ د امریکایي متحدینو ترڅنګ هم وي چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د می تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
And in their entirety. د افغانستان ولسمشر مانی تر دې اعلان څو ساعت د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د تروریستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده طالبان او لسکونه نور ډلی لبد مرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې ډلی د بشپړ ماحو کول لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناځای بدل نسی موږ دې مشارکت تجمنیو څو موږ ګډي ګټي خوندیسي او تورست ډلی هیڅ کله ونی سکرای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو بریښنا کړی.
صدیقی دغه راز تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغې د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ښاغلي صدیقي په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د معناداره پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د سیشن په پرست خبرداري ورکړې و چې شایي دا تړون له افغانستان څخه د ځواکونو د تر وخت مخکې وتلو په بدل کې لویه بیه پرې کړي. نوموړي په یوې اعلامیې کې وویل چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو لپاره د یوه امن مکان د بیا بدلېدلو له خطر سره مخامخ دی چې د ده په وینا له دې هېواد څخه په استفادې شایي د ناتو غړو هېوادونو پر وړاندې بریدونه پکښې طراحي او اجرا سي. د ستولتنبرګ په خبره امکان لري داعش ډله په عراق او سوریه کې خپل مات سوی خلافت بیرته په افغانستان کې جوړ کړي. د جرمني دفاع وزیر هم د سې شمې په ورځ ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هر ډول پریکړه باید د شرایطو په پام کې نیولو سره وسي. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د نومبر پر 14 له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د چټکولو په اړه خبرداري ورکړ. نوموړي د ولسمشر ټرمپ د دې طرحې په غبرګون کې سنا مجلس ته وویل
پر وخت د مخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو عواقب به شاید تر هغه بد وي چې دغه ځواکونه په 2011 میلادي کال کې د اوباما د ادارې پر مهال له عراق ووتل. هغه اقدام چې د اسلامي دولت ډلې د جوړېدو او د نړیوال ترورزم د یوې نوې مرحلې د پیل سبب شو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې که دا ډله پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیري به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. له نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د دې موافقې اساسي برخه ده. خو د امریکا دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان په هند کې له القاعده شبکې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. طالبانو بیا دا تور رد کړی دی.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ناجیه صاحب به اوس د کابل چاپ د مطبوعاتو تبصرې ووایي. تر هغه وروسته به بیا د کابل سټوډیو زموږ همکاران پښتو موسیقي پروګرام خپور کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو له کمیدو او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته حکومت د هند او ایران په مرستو تکیه کوي. وړاندې راغلي که امریکایي ځواکونه وځي او نړیواله ټولنه مرستې کموي نو دوه لویې ویرې دي. طالبان به له نظامي اړخه پر حکومت برلاسي او حکومت به له مالي اړخه کمزوری شي. ورځپاڼې دغه شان ټینګار کړی چې باید پر بهرنیانو او بیا پر ناکاره ګاونډیو تکیه ونه شي، ځکه په وینا یې دا نه د حکومت د ژغورنې لاره ده او نه هم د افغانستان د ژغورنې، بلکې په کار ده چې اصلي تکیه پر خپلو خلکو جوړجاړي او سوله وشي. د ورځپاڼې په باور که سوله ونه شي نه هند نه پاکستان او نه هم ایران موږ ژغورلی شي، بلکې لا زیات به مو د جګړو کندې ته ورټیل وهي. هشت صبح رسپانی کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان کیدونکې سفر ته به اشاره سره لیکلی چې دا ډول تشریفاتي سفرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې نشي هوارولای. وړاندې راغلی که څه هم عمران خان د ټاکنو پر مهال جنجالي څرګندونې کړې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي، خو د لیکوال په وینا دا ډول سفرونه به یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ نسبي اعتماد جوړونه وکړي. سرمقال لیکونکي د ولسمشر غنی له لورې د پښتنو ژغورنې له غورځنګ څخه ملاتړ ته په اشاره سره لیکلي چې پاکستان هم د ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو ګوندونو په راجلبولو سره هڅه کوي چې د سولې لوری د ځان په ګټه واړوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ناټو غړي او هیوادونو مرستو ته په اشاره سره لیکلي چې ناټو سازمان په هیڅ ډول له افغانستانه د بې مسؤلیته وتلو له پرېکړې سره همغږی نه ده، بلکې غواړي چې په اوسني وخت کې له افغانستان سره پاتې شي او په پوځي او تجهیزاتي ډګرونو کې له افغانستان سره همکاریو او مرستو ته دوام ورکړي. د سرمقال لیکونکي په وینا د ناټو سازمان غړي هیوادونه د افغانستان حالات ښه درک کولی شي. ناټو وایي چې لا هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته سخت اړتیا ده. دا مبارزه باید دوامداره وساتل شي او دا مبارزه باید وګټل شي. د سرمقال لیکونکي په خبره دا هغه څه دي چې امریکا هم ورته ژمنه ده او تل یې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر وړاندې باید مبارزه وشي.
د سندرو
میلمانه.